د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت ماسپښین 2 بجې سوی د دې غړي په اردو کې به په کابل کې او په افغانستان په دوه نور سیمو کې د طالبانو لخوا د وسلوالو بریدونو ورستۍ احال درکو د دې پیښو په اړه د نړیوال او خبرګون ته هم کتنه کو او هم دا ډول تاسو کولای شئ چې د دې خبرونه په دویمه برخه کې د مشال ریډیو اونې خبرونه زما کور زما کلی هم واوري خلومړی به له فرخندې وزیر څخه د دې سات خبرونه واورو
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بنو جیره د وسوالو خوشی کول په منظمه توګه پلان شوی وو. د افغانستان وزیر داخله بسم الله محمدی ویلي یو وسوال چې ژوندۍ نیولې وایي په دغه هیواد پرونی بریدونه د حقانی اورپکې ډلې لخوا ترسره شوي دي او ملګري ملتونه وایي په شام کې تازن خطو د امن لوازمه د خطر سره مخامخ کړې ده. د خبرونو تفصیل د صوبا خیبر پختونخوا د بنو د جلن پروند وسوالو د کاروای پر محل خلاص کړل شوی خوشا سلور سوه کیدیانو کې د یوې زنانا په شمول 29 کیدیان په خپل خوخه واپستان شوی دي او نور وو د کرک پولیسو نیولې دي. پروند د صوبې د پولیسو مشر اکبر خان هوتی د یو شمیر نور چارواکو ترڅنګ د بنو د جیل دوره وکړه. په دغه موخه اکبر خان خبريالانو ته ویل وسوال غوښتل چې په تیر پوزي ولس مشر پرویز مشرف ته حمله په تور نیول شبه عدنان رشید خوشکری او زیات اکړه.
ایک آدمی کو یہ علم ہو کہ
یو کستا چې دا پته وی چې څوک دوی خوشی کول غواړي هغه په زندان کې دننه په کمبرک او کمزای کې دی نو د زندان دننه ور سره سم معلومات ضرور دي چې دوی به تحقیقات کوي. د زندان عمله په پاو کم 2 بجې ټلیفون کړي او بیا پولیسو ځای پر ځای نه کې اچولې وي. خود پولیسو د غنا کې په غلط ځایونو باندې جوړې شوې وي او بندیان په نورو لارو باندې تلې دي.
اتوماتیک بس چلاته ته کوم نه کوم ازال هو جاتون مگر انہوں نے نہیں کیا.
بلخوا د اطلاعات صوبایي وزیر میا افتخار حسین وای دا د وسلوالو یو عامه کاروایی نه و بلکې د ځینی خطرناک مجرمانو د خلاصولو لپاره خه منظم سازش وو ځکه چې د جیل لوري ته تلونکي ټوله لارې هم بند کړل شوې وي او دا راز د جوابي کاروایی کولو لپاره د غلطه څوک هم نشو رسیدلې. د دغه برید اپراد د تحریک طالبان پاکستان یو بیان منلې ده. د افغانستان وزیر داخله بسم الله محمدی په کابل کې وی خبری غونډه تاویلی په کابل او دغه هیواد په یو شمیر نورو برخو کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ نښتې سرته رسیدلې دي. بسم الله محمدی دا هم ویل دوی یو وسوال ژوندینی ولې چې دای منلې په کابل او دریو نورو ولایتونو کې پرونی بریدونه د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي حقانی اورپکې ډلې لخوا ترسره شوې دي. په دې اړه د کابل د امنیت کمانډان مرستیال جنرال داوود امین وای ټولې سیمې د اورپکو پاکی کړی دي او زیاتوي
هغه هر قوم چې قبل موږ راغلی وو څلور څلوېښت نفره البته زخمیان دي چې دکې ملکي او نظامي دي کډ او اته نفره شهیدان دي. نورمال ژوند دي خاډیانو البته شروع شوی دی. هیڅ مشکل په ساحه او په ښار کې نه لیدل کېږي. دغه موږ به رسې ټیمونه هم فلم په کار کې دي.
افغان وزیر داخله بسم الله محمدی دا هم وای شپږ دیش وسلوالی په دغه پیښو کې وجلی دي. د امریکا د خارجه چارو وزارت وای د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن کابل کې خپل سفیر ته ویلي چې ولسمشر حامد کرزی ته دی د دې بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو لخوا د چټک او مضبوط جوابي کاروایی په اړه د واشنگتن د ستاینې پیغام ورکړي. دا بریدونه چې د کابل په شمول د هیواد په لوګر پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې پرون په منظمه توګه شروع شوي وو وسلوالو طالبانو یې ذمواري پر غړ اخیسته ویلی دی چې دای د سپرلی د عملیاتو آغاز دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو لخوا شام کې د ډزبندۍ د سارن لپاره شپږ کسیز ډله دغه هیواد په داسې حال رسیدلې چې دغلته تازن خطو د سولې په لړ کې شوي لوزنامې د خطر سره مخامخ کړي دي. فعالین وایي په همس خار درنه بمباري شروع شوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د شام په حکومت غږ کړی چې د ډزبندۍ د لوزنامې احترام دی وکړي او زیاتوي
absolutely important that the Syrian government
دا ډیره مهمه ده چې د شام حکومت ته د تشدد بندولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. په تیرو دوه ورځو کې چې کوم حالات رامنځته شوي هغه زه ډیر اندېښمن کړی یم. د شام حکومتي ځواکونه په حمص ښار بمباري کوي چې پکې مونږ وینو یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا یاغي جنگیالو په الیپو صوبه کې د پولیسو په یوه تاړه برید کړی خو آزاد سرچینو د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د تشدد دا پیښه له هغې یوه ورځ وروسته رامنځته شوي چې ملګرو ملتونو په شام کې د ډزبندۍ د څارنې لپاره د دیرشو بې وسلې څارونکو د لیږلو منظوري ورکړه او دا ډزبندي د روانې میاشتې د 12 نیټې نه عملي کړل شوې ده. هلته د شام حکومت پرون خبرداری ورکړی چې دوی به د یاغیانو د مخ په زیاتېدونکو حملو ځواب ورکوي. نن د ناروې په سر ښار کې د اندرس بیرنګ بریویک نومي تن چې د خپلو وژنو اعتراف یې کړی مقدمه شروع شوې. په نوموړي د تیر کال په جولای کې د اوو او یو کسانو د وژنې او د ترهګرۍ جرم لګېدلی دی چې اته یې په اوسلو ښار کې په یوه بمي چاودنه کې وژلي وو او نور 9 شپېته چې زیاتره ځوانان وو هم په دغه ورځې د ګرمیانو د رخصت په یو کیم کې وژلي وو. د بریویک وکیل د هیواد ولس ته خبرداری ورکړی چې د نوموړي لخوا دې د سخت غوښتونکي ګواهۍ لپاره تیار اوسي چې پکې به هغه نه یوازې د خپلو ګامونو وضاحت کوي بلکې دا به هم وایي چې دغه عمل پر مخ نه بویل باندې ورته افسوس هم دی. او بل خبر دا چې نن د ایران د خارجه چارو وزیر علي اکبر صالحی ویلي هیواد به د یورانیم د غنی کولو حق د لاسه نه ورکوي خو د دې د کچ په اړه خبرې ممکن دي. صالحی د سرکاري ټلویزیون جامع جم سره په خبرو کې ویل د یورانیم غنی کولو په لړ کې بلابلې کچ دي چې د خامونه 100% خالص یورانیم پکې جوړېدای شي. نوموړي زیاته کړه په دې حواله د مې په 23 نیټه په بغداد کې د نړۍ د سترو قوتونو سره ملاقات کې یو شمېر خبرې امکان لري. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران باید په خپل لانجمن اټومي پروګرام اوس خبرو ته غاړه کېږدي او دا چې د خبرو دروازې به له همیش لپاره نوي خلاصې. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو ته درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه پر www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. افغان چارواکي وایي چې د وسلوال طالبانو لخوا د تیر ورځې د بریدونو په ترڅ کې 6 وسلوال او 8 افغان سرتیري وژل شوی دی. دا چې دا وسلوال څه ډول کابل ته ننوتې وو د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال یې پاړه وایي
دغه انتحالیان اکثرا د ښځو په لباس کې په چادریانو کې راغلي دي او دغو تعمیراتو ته ختلي.
امریکا او اروپایي ټولنې په افغانستان کې ورستي بریدونه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو بزدلانه عمل ګڼلی او غندلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي وایي چې د بونو پر زندان ولاړ پولیسو وسلې درلودې خو دا نه ده معلومه چې هغوی ولې پر وسلوالو برید نه وکړی. خو د زندان چارواکي بیا وایي
په باندې یوې بجې نه اوسه ته 3 بجو راسه تقریبا 15 کلو راسه مده تکړې دي. پولیس به چې درغلو درغلو ما به بیا جیل ته لکه مونږ ته څوک راغلي نه دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د مشال ریډیو نیوز خبرونه زما کور زما کلی هم د دې ګړې برخه ده او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. زموږ همکار حمید مومند هم دا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی له کابله. حمید مومند، که د پرونیو بریدونو په اړه تازه پرمختګونه لاوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه بوریوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تقریبا پرون کابل ښار او د هیواد یو شمېر ولایتونو چې په هغه کې لوګر، پکتیا او ننګرهار هم شامل دي د وسلوالو طالبانو د ډلیزو حملو شاهدان وو. دغه حمله تقریبا تر نن سهار پورې دوام درلود او بالاخره امنیتي ځواکونه او پولیس په دې بریالي شول چې دغه مقاومت د وسلوالو مخالفینو لخوا پای ته ورسوي. د هیواد د دفاع وزارت چارواکو دغه عملیاتو له بشپړېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې په سلور وړ ولایتونو کې چې په هغه کې پلازمینه کابل هم شامله ده تقریبا 3 طالبانو په دغه حملو کې لاس درلود چې د دوی په وینا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ټول له منځه تللی دی. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال عبدالرحمن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي دي او د ده په وینا عامه خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. یوازې یوه میرمن چې د کابل په لویدیځ کې په یوه کور کې برمته نیول شوې وه د وسلوالو لخوا هغه ټپي شوې ده. خو د کورنیو چارو وزیر د دغو عملیاتو په پای کې په یوه جلا خبري غونډه کې راڅرګند شو. هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرون وسلوالو مخالفینو د هیواد په څلورو ولایتونو کې کړی دی په دې کې شپږ دېرش کسه وسلوال شامل وو چې د ده په وینا ټول وژل شوي دي. ده وویل چې په اته پولیس هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی او د دې ترڅنګ درې ملکي وګړي وژل شوي دي او تر څلوېښتو زیات کسان ټپیان شوي دي. د اوس لپاره تقریبا حالات نورماله دي. کومې ساحې چې په کابل کې له پرون راهیسې تر حملو لاندې وې دا اوس تقریبا قلابندي ختمه شوې ده او د ټرافیک پر مخ پرانستل شوی دی. تقریبا په دغو عملیاتو کې په کابل کې چې څومره وسلوال مخالفین موجود وو هغه د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو
حمید مومند داسې ویل شوی دی چې دوی یو کس نیولی او هغه ورته ویلی دی چې دا برید چې د حقانی شبکې لخوا ترسره شوی و. په دې اړه تاسو سره څه معلومات شته؟
مننه. وګورئ د تقریبا دغه د کورنیو چارو وزیر په خپله خبري غونډه کې وویل چې دوی د جلال آباد په ښار کې یو ځان وژونکی حمله کوونکی نیولی دی چې د په خپلو خبرو کې پولیسو ته ویلي دی چې دی د پولې اخوا تقریبا د وسلوالو په روزنیزو کمپونو کې روزل شوی دی او د حقاني شبکې سره تړاو لري او د نیت درلود چې په افغان امنیتي ځواکونو باندې وسلوال حمله وکړي. تر دې بله مهمه مسله دا چې پرون ورته د ملي امنیت د ادارې وایان لطفالله مشال اشاره وکړه دا چې د دغه حملو ترڅنګ چې په کابل ښار کې په درېو بېلابېلو سیمو کې پلان شوی و یوه هم د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي د وژلو لپاره پلان شوی و چې په هغه کې دوی دوه ځان وژونکي حمله کوونکي او دوه نور وسلوال چې په درنو سپکو وسلو سنبال وو نیولی دی او د حمله یې شنډه کړې ده. ښاغلي مشال هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ډله چې د کریم خلیلي د وژلو لپاره ځانګړې شوې وه دا هم د حقاني شبکې سره تړاو لري او دوی د پولې د اخوا د وزیرستانو د دغو سیمو کې په روزنیزو کمپونو کې دوی روزنه ترلاسه کړې وه او له هغه ځایه دوی په دنده ګمارل شوي وو. بل څه
ډېره مننه حمید مومند ستاسو له تازه معلومات څخه. درنو اوریدونکو زموږ همکار حمید مومند چې له کابل د افغانستان په کابل او نورو سیمو کې د پرونیو ډلیزو بریدونو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کول. د کابل په تازه بریدونو کې یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفینو له نیمه جوړو جګو ودانیو څخه استفاده کړې ده او له هغوی کار اخیستی دی. دا چې ولې افغان امنیتي ارګانونو دغې نیمګړتیا ته پام نه وی کړی او یا دغو شان هم انګه پیښو په اړه یې څه کړي وو؟ زموږ همکار رضوان مراد د افغانستان د ملي امنیت له ویاند لطف الله مشال سره همدغه پوښتنې شریک کړي دي او هغه وایي
دی کابل دی خار پدری سیمو دی دارالامان پر سڑک دی پارلمان ودانی ته مخامخ دی پولی چرخی پر سڑک دی اردو دی تربیتی کم سرنج دی او همدارنګ دی کابل دی خار په ډیپلوماټیک ساحه دی شیرپور او زنبق صدر لارې تنز دی په نیمو جوړ شوی جوړ ودانی کې تورستان منوتی او زپزشی او د غرمې شاوخوا کې د دې شو کړې چې د ملي امنیت ځواکونو د ملي پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د چټک خبرګون سره د مخامخ شول. په غوولین شیبو کې د ګڼو انتحاریانو یا ځنوژونکو لړل نه څو کسان وژل شول. دغه ډله یو بل ګروپ څلورم ټیمو او وی ته وظیفه ورکړل شوې چې د دې سره په یو وخت د جمهوری ریاست د دوم مرستیال کور باندې هجومي او انتحاري حمله وکړي. هغه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نه ونیول شول مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي.
دا څوم ځل دی چې وسلوال مخالفان په کابل کې په نیمه جوړ شو ودانیو کې خېږي او هغه ودانیو ته چې هغه د حساسو سیمو ته یا حساسو ودانیو ته نږدې دي. آیا ملي امنیت یا د افغانستان امنیتي ارګانونو دغه خلا نه ده ډکه کړې دي چې پام نه دی کړی؟
دغه رښتیا هم څوم ځل دی چې دوی د دغه مکاره لوړپوړو ودانۍ نه سوې استفاده کوي. دغه ودانۍ ټولې د امنیتي ځواکونو په کنټرول یا د نظارت په ساحه کې وي. خو څنګه په کابل کې د بیا رغونې کارونه او د نویو رغونې کارونه ډېر زیات روان دي نو موږ نشو کولی چې مثلا اته سوه نهه سوه نه زیات بلډنګونه همدا اوس لګیا دي کار پرې کېږي. هر بلډنګ ته د شل یا دېرش نفرو په کمیت کسان نشي ځای په ځای دی. ولې د نظر لاندې ویلې بده مرغه دغه انتحاریان اکثرا د ښځو په لباس کې په چادریانو کې
راغلي دي او دغه تعمیرات ته خطر دي.
بهرني ځواکونه په کابل کې ناټو وی چې موږ له افغان مقامات سره ملي امنیت سره ملي اردو سره پولیسو سره دا معلومات شریک کړي او چې دغه سه په کابل کې د حملو امکان سته او کېد شي ډلایز حمله وشي، فکر کوي لازم تدابیر نیول سی وي؟
دا سه اطلاعات موږ هم لرل، موږ هم له مربوطه ادارو سره شریک کړي او به ملي ټولنو دوستانو موږ سره دغه معلومات شریک کړي او تدابیر نیول شي، ولې دغه انتحاري حمله او ځانوژن کې بریدونه معمولا مخنیوی ډېر سخت دي، ځکه دوی په ډېر مخفي ډول باندې د مختلفو تخنیکونو نه په استفادې دي، ښځو د لباس نه په استفادې دي، چادرې نه په استفادې دوی ځانونه خپلو موقعیتو ته رسوي، او یا ممکن محلي همکاري ورسره وي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو دغه ځای ته ورسیږي.
آیا په داسې لوی ښار کې کابل غوندې یا په بل مهم ښار کې د داسې حملو لپاره چې هغه د حقانی شبکې یا طالبان لخوا کیږي، آیا فکر کوئ چې دننه د امنیتي کړیو لخوا نه یا په ښار کې دننه چې ځینې کړی دي د هغې همکاري امکان لري ورسره تر څو دا خلک په دننه کولو کې د دوی د وسلو پر ځای پر ځای کولو کې اسانتیا ورته پیدا وي؟
دا نو وخت مخکې خبره ده، دا به چې کله چاینیز عملیات پای ته ورسیږي او دغه کسان مړي یا ژوندي ونیول شي، هغه نه وروسته به دا معلومات کېږي چې دوی نه به د تحقیقاتو په نتیجه کې فلحال زه په دې مورد کې څه نشم ویلی.
د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشالو چې زموږ د همکار ځوان مراد پښتنې ځوابولې. پرون چې په ننګرهار هوایي ډګر او په پی آر ټي مرکز باندې دوه ډلیز وسلوال او ځانمرګي بریدونه شوي وو، اووه تنه برید کوونکي پکې وژل شوي او یو تن یې په ژوبل حالت کې نیول شوی دی. په دې اړه نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د یکشنبه د ورځې په دوه ډلې ایزو وسلوال او ځانمرګي بریدونو کې اووه تنه برید کوونکي وژل شوي او یو تن په ژوبل حالت کې نیول شوی دی. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې لومړی برید په هوایی ډګر شوی چې په نتیجه کې یې درې تنه ځانمرګي وژل شوي او یو تن نیول شوی دی.
لومړنۍ حمله د هوایي ډګر جنوب لور ته یوې تورستي ډلې چې غوښتلې هوایي ډګر باندې حمله وکړي، د امنیتي ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي او چې په سرف ډوله موټر کې ځانمرګ برید کوونکو خپلو چاودونکو توکو ته انفجار ورکړی دی. په ترڅ کې درې تنه ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي او یو تن ځانمرګ برید کوونکي په زخمي حالت کې چې غوښتل فرار وکړي امنیتي ځواکونو نیولی دی.
دی وړاندې وایي چې دویمه پیښه د ولایتي بیا رغونې ډلې مرکز په دروازه کې رامنځته شوي چې څلور تنه برید کوونکي پکې وژل شوي دي.
بله حمله د بیسودو ولسوالۍ د زنګوی په ساحه کې د ولایتي بیرغونې ډلې شمال غربي خواته په داسې حالت کې رامنځته شوی ده چې په یو پرلا موټر کې دوه ځانمر برید کوونکو غوښتل شي داخل ته ننوځي، خو د دیوال په څنګ کې ځان ته انفجار ورکړی دی چې دوه تنه وژل شوي دي، او د دې په تعقیب باندې په بله کرلا موټر کې دوه تنه ځانمر برید کوونکو د یو څه مودې لپاره وسلواله نښته هم کړې ده چې دوی هم په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. په مجموع کې په دواړو پیښو کې اووه تنه وژل شوي دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی.
عبدالزیز زیاتوي چې په دواړو پیښو کې افغان بهرنیو ځواکونو او ولسي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتي، او یو شمېر سپکې او درنې وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. یاد دي وي چې طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د حملو پر مهال رسنیو ته د پیښو پړه منلې وه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
امریکا په افغانستان کې وروستي بریدونه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو بزدلانه عمل ګڼلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې ترڅنګ د تازه بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو غبرګون ستایل دی. اروپایي ټولنې او کاناډا هم په کابل او نورو سیمو کې وروستي بریدونه غندلي او د افغانستان له خلکو او دولت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیلری کلینټن په کابل کې د وسلوالو د تازه حملو په اړه د غلطه د متحده ایالاتو له سفیر سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي ویکتوریا نولاند په اعلامیه کې ویلي میرمن کلینټن په کابل کې د امریکا له سفیر غوښتي چې ولسمشر کرزي ته د دې حملو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک او غزمن عکس العمل په اړه د واشنگتن د ستاینې پیغام ورکړي. پاینې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر له سینن تلویزیون سره په خبرو کې د افغان ځواکونو عکس العمل مسلکي وګڼه او ویل چې دا د افغان ځواکونو د پرمختګ یو ښکاره نښه ده. راین کروکر ویل د تازه حملو په وړاندې د افغان ځواکونو ځوابي کړنلاره د دې څرګندونه کوي چې دوی کولی شي پرته د چا له مرستې د دغه شان پیښو مقابله وکړي. نوموړي زیاته کړه چې له وخت نه مخکې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل به القاعده شبکې او طالبانو ته د بلنې ورکولو په معنا وي. دغه راز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن هم د وروستیو بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک عکس العمل ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه د افغان ځواکونو په دې توانمندۍ ویاړي. کاناډا له خپل لوري په کابل او یو شمېر ولایتونو کې تازه حملې غندلې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه حملې د دې څرګندونه کوي چې وسلوال په هر برخه کې په سیستماتیک ډول د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره کار کوي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د یو باثباته او دیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره چې بشري حقونو ته پکې درناوی وشي د افغانستان له خلکو او دولت سره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د برتانیې په شمول اروپایي ټولنې هم په کابل او درې نورو ولایتونو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو تازه حملې په سختو الفاظو غندلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کاترین اشټن ویلي دا اتحادیه د افغانستان له خلکو سره ولاړه ده او د ډیموکراسۍ او ثبات لپاره د افغان حکومت له هڅو سره د مرستې په حق له خپلو ژمنو ټینګار کوي.
رضوان مرادو چې تاسو ته په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو ډلیزو بریدونو په اړه د نړیوالو د غبرګون په اړه تفصیل وړاندې کو.
د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نوروز منګل نن په تاترخ پرونه کې زموږ میلمه ده. دا خبرونه د کابل په وخت په درې نیمو او د پیښور په وخت په سلورو بجو خپرېږي. تاسو مخکې نه خپلې پوښتنې په دې شمېره ریکارډول شئ: 00422 11 4 1.
تاسو مشال ریډیو اورئ. تیر ورځ چې وسلوالو لخوا د بنو پر مرکزی زندان باندې برید شوی، تر هغه وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اکبر خان هوتی او نورو لوړپوړو چارواکو هلته تللي او ویلي دي چې پر زندان د وسلوالو د برید مخه حدنان رشید و، څوک چې پر پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په برید ککړو. دوی وایي په پولیس کې په پولیسو په زندان کې پر وسلوالو ډزې نه دي کړې، ځکه چې په هغوی په آسان حالته تللي وو. د مشال ریډیو همکار پرې رپورټ لري.
د ضلع بنو په مرکزی زندان باندې تیره ورځ د وسلوالو برید نه پس د خیبر پختونخوا پولیسو مشر اکبر خان هوتی، خیبر پختونخوا هوم سیکرتر اعظم خان، آی جی یعنی انسپکټر جنرل جلخان اجاد، ارشد مجید، ڈی آی جی افتخار خان، کمشنر بنو، شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او یو شمیر نور اعلی چارواکو د بنو زندان دوره وکړه او د میډیا سره په خبرو کې دوی وویل چې د وسلوالو د برید مخه د پاکستان ایرفورس پخوانی لیفټیننټ عدنان رشید د زندان څخه خلاصول وو، څوک چې په پخوانی صدر پاکستان جنرال مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ وو. دوی وویل چې د زندان څخه په تښتېدلي بندیانو کې د یوې زنانه په ګډون 9 واپس په خپل خوخه راغلي دي، او نور د کرک پولیسو نیولې دي او نور هم په بیلابیلو سیمو کې گرفتاری روانې دي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی پی اکبر خان هوتی په بنو زندان باندې د وسلوال برید په اړه وایي:
تقریبا 150 to 200 لوگ آئے تھے.
تقریباً یو نیم سل نه تر 200 پورې کسان راغلی وو. د مرکزی زندان د ور مخې ته گاڑی ودرولی ول او بیا یې د زندان لوی دروازې پر اکټو باندې ویشتلې دي چې دغه رنګې دننه ولاړ دي. هلته د دوی رخلصولو هدف یو کس وو، عدنان رشید، چې پر پخوانی صدر پاکستان جنرال پرویز مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ وو. د نورو بندیانو تر څنګ یو ویش نور بندیان یې هم خوشی کړی دي چې ورته د مرګ سزاګانې اورول شوې وې. دلته په زندان کې د پولیسو سره سناسا اسلاوه، خو دوی یا یاریدلی دي یا څه بله وجه ده چې پر وسلوالو یې ډزې نه دي کړې، او که پرې ډزې یې کړې وي نو څه مخنیوی به یې شوی وو. د خبریالانو لخوا د نوموړي څخه چې کله وپوښتل شول چې دومره لوی زندان باندې وسلوال برید امنیتي ادارو کمزوري نه ده، نو دوی زیاته کړه: یو کس ته چې دا پته وي چې څوک دوی خوشی کول غواړي، هغه په زندان کې دننه په کم بارک او کم ځای کې دی، نو د زندان دننه نه ورسره سم معلومات ضرور دي چې دوی به تحقیقات کوي. د زندان عملی په پاو کم 2 بجې ټلیفون کړي او بیا پولیسو ځای پر ځای نه کې اچولې وي. خو د پولیسو دغه نه کې په غلط ځایونو باندې جوړې شوې وي او بندیان په نورو لارو باندې تلی دي. زمونږ په نورو پولیس فورس باندې وسلوالو پسپکه او او درانه اسلحه سره ډزې کړې، خو ما ورته دا ویلي چې تاسو به پرې هم ډزې کولې، نو څه ناڅه مخنیوی به شوی و، خو دوی نه دي کړې.
اتوماتیک بس چلاتے تو کچھ نہ کچھ ازال ہو جاتا ان کا، مگر انہوں نے نہیں کیا.
شہاب خان سوک چے پبنو زندان کے پولیس چارواکے دے او پر ٹیلی فون باندھے اطلاع ور کوی مشال ریڈیو توائی
عہدیدار ڈیوٹی عہدیدار میسجر،
مطلب چے کم پیغام پاس کئی،
پیغام پاس کئی
نو تا پیغام مش پہ پاس کڑے نو چے پمنگ بندے حملہ ہوش
پاس سر جی پ باندھے وی بجے نو ساتے 3 بجے رسا تقریبا 15 کلو رسا مدد تکڑی دی پولیس بہو چے درغلو درغلو ما با جیل تا لک مون تا سوک را غلی ندی
تقریبا 2 گھنٹے مقابلہ ہوش،
بالکل 2 گھنٹے مقابلہ ہو.
بدلتا تا سمرا خلق بھی داس زرا خپل
30 پیان موس پ موکے باندے پر ڈیوٹی باندے موجود ہو ولکه هغه سره کوم کوم کرتو سو سوم رسوی هغه هوټل ختم پولیس په واخره رسدلې و د خلک مونږ په ټول اندر به ځار کړي جیل کې به وي سارو جیل کې بهر حکومت مونږ باندې سیکشن نه خلی نو دغه د مطلب چې روزانه به مونږ نه داته 25 25 30 50 کسان باندې وي.
رحمت الله چې په 9 هغه بندیانو کې دي چې زندان ته په خپل خوخه واپس راغلي دي. مشال ریډیو ته د برید په وخت د زندان دننه او بهر حال داسې بیانوي.
شهرغلو کنجیر مو تکړه وی چې وځي به وي مونږ په کونه درځ غیر ته ونیو لټه پګه میجه په زیره دی میجه په مخته کړل دی په 27 سره چې دا زه ریاستلې مخ مخ یو یاستلې ګاډیون ډر نه کول وړوي ار تکای چې فوج روغای د زینا وایر باندې وکړه میجه د رستا طرف شلې به زه کنده تا وچې کم اس کم چې 50 60 ګاډي به ولوروي وا وا زه میشرا په اردو څخه خبرې وکړه چې نظم بازار سره لیکر ډومل تک هم روډ صاف کیای دا ټګي وکړه
دا یې دا ونه دا چې دا په اول ځل دا چې د وسلوالو لخوا پر یو زندان باندې د برید په نتیجه کې په دومره لوی کچا بندیان خوشې کړی شوی دی. چې 13 ورځ د یاد شوی زندان څخه 304 اتیا بندیان خلاص کړی شوی ول او پړای د سویلی وزیرستان تحریک طالبان پاکستان ترجمان عاصم مسعود پر غاړه اخستی و.
2013 مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لندو صفو یا شارټ ویوز 2013 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان په شکی کې یو دینی عالم مولانا میو خان د سرګند وسلوال لخوا په ډز وجل سوې دي. ځای خلکو ویلي چې د دې عالم د وجلو پراتروسه چا پر غاړه نه د اخستې. راځي چې په دې اړه د ریپورت اورو.
د اتوار په ورځ مازیګر 4 بجې په موټر سایکل سوار دو سرګند کسانو چې مخونه یې پټ وو د سویلي وزیرستان واڼه د سانګه کوڼی رغزی اوسېدونکی دینی عالم مولانا میوا خان ووژلو. وژونکي د موقع نه په ترپه کښې بریالي شول. د سیمې قبایلون ویایي چې د مولانا میوا خان د وژلو په اړه یا چا هم منلې نه ده. دوی دا هم زیاتوي چې مولانا میوا خان د جامع دارالعلوم تعمیم وو چېرته یې چې خپلو چنیانو ته دینی درس ورکولو او 13 ورځ د سانګا کنډاو په سیما کښې هغه وخت ووژلی شه چې کله دای په موټر سایکل سوار د شکی د سرای نه خپل کلي سانګا کوڼی رغزی ته روان و. د سیمې یو قبایلي چې خپل نوم یې جواد نه کړ د مولانا میوا خان د وژلو حال په دا رنګ بیانوي. مولانا نور محمد چکم پہ یو زن مرگی برید سے پنکشا شوائے وہ دیوجلو نہ دیورست مولانا میوا خان دویم دینی عالم دا چنا سرگندا کسانو و وجلو پہ بل پلو دے سویلی وزیرستان دل دا دے سیمینار رسدلیو اطلاعاتو پہ مطابق پداغا ورز دے دریڈ کی پسیما کشے دے امنیتی فورسز دے سرتیریو او زئی طالبانو پا منز شے نخشتا وشوا چپنا تجاگ شے دے امنیتی فورسز یو سرتیرائی مر شو او مڑا یہ دے اتوار پا ورز 15 بجے دے الیکاپٹر پا یو خصوصی الوت کشے دے رسمیل خان تا روڑلو نا دو رستو پا پنجاب شے خپل پلارنی کلی تا ولیش دوالای شا دا دے پیش زیماوری دے لدا دے سیمے دے طالبانو کمانڈر شمی مسود کا بلا کڑے اور سرا وایي د امنیتی فورسز د سلور سرتیرو د وژلو دوا کړی دا، خو حکومتي او د امنیتی فورسز چارواکي دا دوا ردوي او پنښته کښې خالد د یو سرتیری د مرګ پخلای کوي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال ریډیو او یو مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو پورې ستاسو په ژبه پښتو باندې ناسته خپرونه وړاندې کوي. وخت سوی دی 2:30 بجې د ماسپښین. فرخنده وزیر را سره په سټوډیو کې د راځي چې د خبرونو لنډیز ورڅخه واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بنو جیله د وسوالو خوشی کول په منظمه توګه پلان شوی وو. د افغانستان وزیر داخله بسم الله محمدی ویلي یو وسوال چې ژوندۍ نیولې وایي په دغه هیواد پرونی بریدونه د حقانی اورپکې ډلې لخوا ترسره شوی دی. ملګری ملتونه وایي په شام کې تازه خطو د امن لوازنامه د خطر سره مخامخ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران لپاره به د خبرو دروازې همیشه نوي خلاصې. او په ناروې کې یو تن چې تیر کال وویا کسان وجلی وو په خپل مقدمه کې دغه وجنه منلي خو وای ځان مجرم نه غړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او فرخنده او وزیر وچ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس بولر سو اسلام آباد ته او بغروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو د نن په غنو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. ریاض مساخیل وستي دی او دا غټه کې ورسخه راغونډ کړي دي.
د نور کله پشان کې نن هم موږ په مختلفو پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو دی هم یو شمیر خبرونه راغستې دي. خو ولې پدې کې اکثره ورسپانو په افغانستان او بنو کې د طالبانو د حملو خبرونه په سرخې کې لیکلي چې پکې ایکسپریس، آج، ډان او مشرق ورسپانو وایي چې طالبانو په بنو جیل حمله کړې ده چې له وجې 340 کیدیان له جیل تښتېدلي دي او په دغه کیدیانو کې یو هغه تن هم چې په پرویز مشرف حمله کې مجرم ګرځېدلې و. دغه رنګ ایکسپریس ټریبیون، دی نیوز او جنگ ورسپانو په سرخې کې د کابل پیښه راغسته ده او لیکي چې افغانستان کې طالبانو په پارلیمان، د ناټو په سر دفتر او سفارتخانو بریدونه کړي دي. او اوس کده نور کله پشان موږ په مختلفو اداریو نظر واچو نو دی کې ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه د ایران، امریکې په تاوتریخوالي او د رستیو کې په جوهري شخړه د مذاکراتو په کامیابی لیکلي. اداریه وایي چې 13 ورځو کې د شپږو نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ ترکی کې خبرې اترې وشوې او دواړو ډلو دا مذاکرات ګټور وګرځول. اداریه زیاتوي چې د ایران په جوهري معامله نړۍ او خصوصا اسرائیل ته سخت اندېښنه وه او ځکه هغه امریکا هم د ځان سره ملګری کړې وه چې ایران له دې کاره اوژغوري. او وخت په وخت امریکې ایران ته دړکې هم ورکړې وې خو ایران به ورځ په ورځ خپل جنگي طاقت زیاتولو. اداریه وایي چې اوس ترکی کې کم مذاکرات وشو دا یو ښه ګام دی ځکه چې که دې سیمه کې جنگ نښتې و نو نه یوازې ایران یا عرب سیمه بلکې ټول نړۍ به د دې په ولکه کې راتله او د دې زیان به د هر څه نه سربېره نړیوال معاشي صورتحال او د تیلو د بحران شکل کې مخې ته راتلو. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ د ایران جوهري شخړې د خبرو اترو د لار حل شي. دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټایبون خپل اداریه کې د بلوچستان په حالاتو لیک کوي او وایي چې بلوچستان کې هسې هم د تیرې سمودې راسې حالات خراب وو ولې د رستیو کې د قانون نافذونکو ادارو د کارمندانو او دغه رنګ د هزاره رورولې خلک. اداریه زیاتوي چې د دې نه لا د یرې خبره دا ده چې ګورنر بلوچستان ته هم د دې خبرې احساس شوی دی او وایي چې څنګه د قانون نافذونکو ادارو د کارمندانو په وړاندې دا خلک وجلې کیږي یا خو دوی نه اهل دي او یا بیا پکې ککړ دي. د گورنر په هغه خبره چې ګنی که حالات سم نه شو نو دوی به پوز رو بلی. ادارې لیکي چې اولس د وړاندې نه په اف سی او پوز بدګمانه دي او د سره به حالات لا نور خراب شي. باید چې د دې مسلې د حل لپاره اولسي نمائندگان او حکومتي چارواکي کینی او سهل لټوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د خپل کوتاهو او اولسي مسلو نه د خلکو پام اړولو لپاره مختلف طریقې کاروي. ادارې وایي چې اوس د مرکزی حکومت خیال دی په پنجاب هم حکومت وکړي او دلته د مسلم لیگ نون زور ختم کړي نو ځکه وزیر اعظم او ولسمشر ملتان کې خلکو سره د سرایکی صوبې وعده کړی ده. او لکه څنګه چې سینټ کې دوی اکثریت لري نو دا بل به د خپل ملګرو په مرسته هم پاس کړي. خو اخلاقی او آئینی طریقه دا ده چې اول دا بل باید د صوبایي اسمبلی نه پاس شي. اداریه وایي چې دغه رنګ بعضې خلک د هزاري صوبې په نوم هم سیاست کوي او بعضې خلکو د دغې سیاستوالو په اواز د خپل سره دنګلی دي. خو حقیقت دا دی چې د نوې صوبې جوړېدو سره د خلکو حالات نه ښه کیږي. کیږي کني د خیبر پختونخوا او بلوچستان خلک خو صوبې هم لري او بیا یې هم دغه حال دی. اداري اخره کې وایي چې حکومت یا سیاستوالو سره د اولس د ژوند ښه کولو سکونجیوي نو هغه د استعمال کړي تش په نارو سرو د داخلك نغولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو په برخه کې نن په نړیوالو مطبوعاتو کې لږ څه د پخوا په پرتله بیلو موضوعاتو ته کتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون او ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د هند په بالیوډ کې د پېښور د فنکارانو ډیر مهم رول دی. بلخوا فرانس پریس خبري اژانس بیا په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ډیر لږ وخت کې ډیرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د نړیوالو پامه ځان ته راړولې دي. د دې دواړو رپورټونو غټه کې درته زموږ همکاره انیسا جمل وړاندې کوي.
ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل یو رپورټ کې لیکي هند بالیوډ کې د پېښور د فنکارانو ډیر مهم رول دی، لکه دلیپ کمار، کپور او خان داسې غټ مثالونه دي چې څنګه د پېښور د کوڅو نه د هند سینما ته لاړل او خپل نوم یې جوړ کړو. که څه هم دغسې نور فنکاران طلا محمد تیګر، اشرف خان، بیگ سرحدي، عبدالرحمن کابلی او ځینې نور شته، خو د هغو کوششونه هېر کړی شوي دي او په اخره کې چاته هم دا پته ونه لګېده چې څنګه او کله دوی په بالیوډ باندې خپل اثر وکړو. محمد ابراهیم ضیا چې په سیمایز تاریخ او کلتور باندې جبر نظر لري، هغه د پولی د دې اړخ په فنکارانو یو کتاب لیکلی او په کال 1914 نه یې تر و سلویختم پورې په هندي سینما کې د دغه فنکارانو په کردار لیکل کړی دی. ابراهیم ضیا وایي په هندي سینما کې قریبا 100 فنکاران او سندرغاړي داسې دي چې د پېښور نه راغلي دي خو هیڅ څوک یې نه پیژني. دغه سی بیا ابراهیم ضیا د سندرغاړي غلام مصطفی، ظفر خورشید، اشرف خان او ماستر ګلزمان پاړه وایي چې ماستر ګلزمان د هند سینما لومړی پلی بیک سندرغاړی وو چې په کال 1926 کې د باغی سپاهی فلم لپاره سندره ریکارډ کړې وه. ورځپاڼه په اخره کې د ابراهیم ضیا له خولې زیاتوي چې هندي سینما کې د پېښور د برخې اغستو اندازه د څلور نامتو کسانو نه اغستی شي، لکه چې اسماعیل ګلجی، پترس بخاري، دلیپ کمار او پرت ویراج کپور وو. بلخوا ایف پی خبری اجانس په خپل یو رپورټ کې وایي افغانستان د سیمایز فیډریشن د وینا تر مخه د هیواد په کرکټ لوبه کې ډېر زر کامیابی ترلاسه کولو له وجې ټوله نړۍ متاثره کړې ده او اوس به په دې میاشت کې په لومړي ځل په یو بهر ملک کې د رګبای لوبې هم کوي. د افغانستان د رګبای تنظیم وایي دوبۍ ته د افغانستان دا دوره د رګبای لوبې لپاره ډېره مهمه ده او دا به د افغانستان د لوبو په پرمختګ کې یو غټ ګام وي. ایف پی خبری اجانس زیاتوي په دسمبر میاشت کې د رګبای په لوبه کې لومړی د برتانیا سفارتخانې د افغانستان مرستې کړې وي. اسد ضیا چې د رګبای فیډریشن مشر دی وایي هغوی قوي خلک دي او د رګبای د لوبې لپاره جسمانی طور تیار دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
او سم د خبرونه په دې برخه کې لژمن سره سم د مشال ریډیو او نيز خبرونه زما کور زما کلی نشرته چمتو ده. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیرای وړاندې کوي. نو د هم تاسو او د هم زما کور زما کلی خبرونه
د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه سلام مسعود نن تاسو د ځان سره یو داسې کلي ته بیایم چې کوم د سلی پښتونخوا ښار ډېر اسمیل خان سره نږدې د اباسین دریاب په پورې مورګا د پنجاب کوټله جام چاونای موړ ختیز لوري ته د شپېش 15 کیلومیټره په فاصله په یو اوار ډګر کښې آباد دی. دا کلی نه تاریخ لري، نه د خاورې وراثت او نه یې څه نوم شته، خو دا بیا هم یو کلی دی. دا کلی ساش کال دلته، خو بل کال یې دا پته نه لګي چې بیا چرته آبادېږي. په دا کلي کښې د خښتې خټې پخې کچا کوټې نشته، ځای په ځای کژدۍ د وښو جونګړې او ټینټونه ولاړ دي. په دا کلي کښې هغه پښتانه قبایلون اوسېږي چې کوم د افغانستان او پاکستان په منځ کښې د کوچیانو په شکل کښې ځي راځي. دوی سویلي وزیرستان توی خوله خپل پلارینای پنډغولی بولي، خو د دواړو ملکونو د قومیت په دعوې هم نه تېرېږي. دا کوچیون قبایلون څرنګ ژوند تېروي، د کومو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي، د یو بل سره غم خوښي څرنګ ویشي او څرنګ کلتوري رسمونه لري. راځئ چې په دا هر څه د دې کلي د اوسېدونکو سره وغږېږو. د مو په مخامخ باندې د کلي یو مشر نوست دی، زه د هغه نه پوښتنه کوم. شا مشره، اولی خپله پېژندګلي را سره وکړئ.
زما نوم ملتان ده، قوم دوتاني یو. اصلي چې د وزیرستان د توی خلې اوسېدونکي یو، ورسره کوچیان هم یو. افغانستان ته خېزو، پاکستان ته راکوزېږو. مرمې ساتو، مشقت مزوري کوو، زانه کوو، خپله دایل روزي پرې ګټو، سره برابرو یې، بس وخت پرې تېروو.
په دا کلي کښې څومره کورونه دي او څومره آبادي به لري؟
دلته به 300-400 کوره وي، 3500 4500 دومره نفوس به یې کم لوی نر ښځې ماشوم او ستر.
دا څرنګه کلی دی او څرنګه ماحول یې دی؟
دا خو ته وینې چې دلته پخې کوټې نشته، د خټو کوټې نشته، کېږدۍ دي، د وښو جوګړې دي، څه زاړه زاړه تمبوان لګېدلي دي، ته خپله وینې.
دلته یو بل سړی هغه ناست دی، هغه د دې کلي په براښې خبرې کول غواړي، او زه د ده نه پوښتنه کوم چې دای څه وایي.
زما نوم سلطان ده، دوتانی. زه به دومره درته وایم چې دا کلی سږ کال دلته آباد ده. دا پته نه لګېږي چې کال بعد چیرې اړېدلی وي، چیرې به وي.
دلته یو سپین ږیری مشر ناست دی چې د کوم نوم دی؟ اجی دینار. تاسو دا راته ووایئ چې د تاسو د دې کلي د اوسېدونکو څه مشکلات او ستونزې دي؟
ښایي نه لرو دلی، نه سکول لرو، وړکین د تعلیم لوی شول، خوشې غیر آباد لوی شول، در به دره خاک په سره، داسې بې بې تعلیمه، بې ښو بې بته پاتې. اگر به یې ونیو کته پور، آبادي نشته. کلی وایو، کلو چې زو راځو، وښې دي، خره دي، غوایې دي، په دغو باندې بهېږو. بیا چې منه راځو بېرته واپس، بیا به د پله باندې ځورئ ډېر. بیا چې شناختي غواړي، شناختي ورکړو، بیا نورې بانې راته کوي، په دفلم ډېر ځورئ.
حاجي صاحب، دا غره ته ووایه، د تاسو چې بیمار وي، رنځور وي، بیا څه کوئ؟
بیا داسې په شپه باندې څه شی نه مندو، د شپې مریض را جوړ شي، شی نشته، په خره باندې بارکو، په اوښ باندې بارکو، بیا ډېر لرې ولو، هغه کله ورسېږي، کله په لرې مري. بکر ته ولو، د رسمیل خان ته ولو، درګه خان ته ولو، د کته ملتان ته ولو، چې د کوم ځای مریض وه، بیا راته وایه چې ملتان ته یوسه، څوک راځئ پېښور ته یوسه، چې ور یې یوسه هسپتال ته. بیا داسې نه بولي، لا مسلمان راغلی ده، لا مریض ده، بېخي په انسانانو کښې نه ګني. پس دا پس را غواړي چې هلته په خوله باندې را ووځي، هغه م ور ورکوو. غریبان، بکانه، بې زبانه، زه په پښتو غږېږم، دی په اردو غږېږي. پښتو نه زده، اردو نه زده نه وي، په پښتو سره پوهېږو نه. بیا چېرې تجربه ورته غواړو؟ دا بې تعلیمي ده، چې تعلیم نشته، چې تعلیم وایي تجربه به ولې راته غواړي؟
دلته د ما سره په څنګ کښې یو بل مشر غن اوستای. مشره، تو چې خپله پېژندګلي ور سره وکړئ، او بیا به دا راته ووایئ چې دا ماشومان چې کوم دي د تاسو، چې دلته سکول نشته دی، دا ماشومان بیا څه کوي؟
زما نوم جلاد خان ده. مشال رادیو ته ما دا ارزو ده چې موږ ماشومان بې تعلیمه لوی شول، لا وښې پیایي، لا روزانې کوي، لا ټکټر چلوي، لا ونې کاټ کوي، نور سبق مبقی نشته، نه مدرسې لرو، لا خښتې باسو په بټیو چې روزانې کوو، وښې مېږې پیایو، دا کسبونه کوو، نور تعلیم نه لرو. بې تعلیمه پاتې شولو، ټول شپانه غوبانه جوړېږي، هېڅ څه نه دي زده. خو تاسې که په وس چې یې، لا د موږ سره دغه هغه وکړئ، کوښښ پکې چې دا د موږ خلک لږ در خپل کړي ځان ته. زه دا د پاکستان، د افغانستان د چارواکو غوښتنه کوم، دا مې ورته سوال ده، موږ سره د امداد وکړي، موږ ته د ګرځنده سکولونه راکړي، ګرځنده هر شی چې غواړو موږ ته د ګرځنده شی راکړي. په کومه موقعه چې موږ ټیم تېروو، 15 میاشتې، 4 میاشتې، په یغ جده موږ ته دا تاسو شای راکی سمس کنات پی کو
د ما په مخمغ باندې یو بل ځوان استه تورا لونګا یواله دا نفتبت سره تویا
دمانم محمد اکبر دا چې په خپل باندې سمجه زو مجد افسران ډیر تنگي پنجابیان افسران هم تنگي په هر گاډي باندې پارا کډ باندې 2000 روپۍ 3000 روپۍ راجوړي بیا مرا پرېږدي وجه چې شاید سمش پښتانوي دوی پنجابیان دي خو موږ افغاني کوچیان یو چې کله موږ راځو دا تقریبا مشته روزانه جوړي
صدر طبيعي
راتوای وای تای خانه بوش دوش یاستو تای د کابل یاستو تای د افغانستان یاستو کله سش ناختو شکار کو بیا يم نمنې تاسو د ماکه کوي تاسو داسې تکلیفونه جوړوي او تر وسه پوري پښتانه سړي تکلیف جوړ کړای نه د بدغه علاقه نه هر یو پښتون او نه هر یو کوچای نه دهشتګرد ده نه تر وسه چیرې نقصان رسولی ده صرف دوی را باندې پوه دي موږ پې نه پوه یو کوچیان یو بې سواده خلک یو اتسې هر نوم را باندې ږده یا په موږ جوړ ده د شک په نظر راته ګوري او جوبو ته م ګوري که بیا دوی دوه کارتوس ور واچولم موږ پورې ګرفتاره یو که چرس ور واچولم موږ پورې ګرفتاره یو کوچی سړی پرې ګرفتاره یي لیدلې مې د 15,000 روپۍ ځینې پرېکړي
دا یو بل دم تړای دی محترم تاسو خپل په ژوندګلیر سره وکئ بیا د دې کلی د رڼا یا د بجلی او د شلو د اوبې په بارار شي سره تویا چې دا دلته څرنګه دي شدي او کباد
زه عبدالسلام چې موږ دغه کلی چې دا کوم چوڼۍ په موړ باندې موږ څلور سوه څلور نیم سوه تقریبا کوچیان د کډو خلک دلته پراته یو چې هر وخت موږ دا تګ او راتګ د بجلی رڼا هم دا شی دی چې موږ هغه پخواني د خاورو څراغونه بلوو مشکل هم ډېرې ور سره کله څراغ مړې کله بلې کسې باد باران راشي موږ د خپل څراغ د بلېدا سره ډېر او کیو او د اور د بلېدا سره موږ په پردي ځای کې پراته یو چې بوټي هم څوک نه راکوي دغه بوټي سره هم ډېر په مشکل یو او بندې موږ خپلې مځکې نهسته په پردیو مځکو باندې پراته یو دغه اوبه موږ ته ډېرې په مشکل لرې لرې نارونه دي هغه نارو چې یې راوړو چې موږ سره دومره امداد چا نه ده کړی یا حکومت یا مصبدار یا بل یو سړي داسې امداد موږ سره ډېر نهسته موږ په پره غریبه باندې لګیاو هغه وبو دی به په ذریعہ باندې مشخپل وبو یو نلکی یو حساب برابر وو خو ډیر په مشکلې برابر وو مشته کوم خپل نلکی وو باسل اسی هغه داسې وبرا کوي چې لوش لا خرابای کې دی انسان مې د خور ټوک ټوکي او وبو ډیر د خوراک نه دی مجید مجبوریت کوي کینی چې تاسو خپل سترګو وبوري چې دا داسې بدنی ته واچو یو لوش لا خرابای او وبو ډیر کمزوري وبو هغه وبو کوم داسې صاف وبو مشته نه رسیدي او ما شومان مریضان کیږي خیدی دی وبوج زړی مرز پیدا کیږي نور بیماری ډیر را پیدا کیږي بیا مشکل د ماشومان مریضان شي چې د ماشومان علاج ډاکټرم شوغ نه راتنی شي به وطنم بولی مطلب بو دا شي ډیر زیادت مشتر روان د
په پاکستان په افغانستان په دواړو شي ماشومان ته د ګوزن د رنز د پاره د ویکسینو ساس کی ورتشل شي تاسو ته په دې لړ شي چوک را غلی دی
ډیر ډیر ماشومان نیمه ګوزن وای موږ دا پیژنو نو شي څوک دا تری ورکی که بیا پیزونو لیدلی مونږ دې نه سوک راغلی دې نه د امداد را سره کړی دا بس داسې منډ وی یو دمګری یو بلی خواته زو دې مش سره دې ګوزن په بیماری کې هیڅ امداد چانه د کړی دې ګوزن دې بیماری او دې نورو دواګانو ډاکټران راشي او دا سرکاري دواګان مشتراسي او دې مش خدمت وسی مش سړک ته بخینځ دې پراتوی د دې ګوزن دې بیماری دې فار کوم ډاکټران شي ګرځي آیا موږ نه ویني چې دا کوچان پراته دې د خیمه درولې دې د غریبانان موږ بده وتم ور سمشته څوک نه دراغلی مش به خې دوی تشکاره پراتوی دي څلک بغاله باندې باید مش پښتنه وسی دي مش مریضانو باندې د دوا وسی د هر چا پر راغلی د مسلمان او انسانان مش د خپل حق غواړو مش د خپل حق ورسیږي
ځوانه تبا خپل نومره توشای او دار توشای چې تپ ژوند شت څ ارمان لري
زه بسم الله جان د تانای په زندګۍ کې مې د ارمان د ډېر خوري را باندې تیر شو ډېر مشکلاتونه را باندې تیر سولل وړو کرا ستر سوما د رمونه ونی سا د وښو ونیسا د خرود په ونه نه ونیسا د غوا و د پوندرې د وله د وزو د هر شي په وندره مې وکړه ټریکټر مې وچلا او بیلچا مې وواله یعنی دومره مشکلاتونه چې په ځوند چې په ما باندې راغلي دي هغه چام نه دی لیدلی لو مې وکړ د اړې لو مې وکړ د لار لو مې وکړ ته په خوده یقین وکړ چې دغه ګوندو چې وس شګېدلای نه سم په ځوانه ځواني دوه ډیر سکاله مې عمر ده خو ډیره خواري او ارمان افسوس افسوس د څه شي د لاسه د تعلیم د لاسه زبې تعلیم مې د تعلیم د لاسه دومره محروم یو چې تو وګورم څه په خپل سترګو ته ویني چې وړم شومان تعلیم
نیمه او په شوې تپلیم نسته دا بدغه سی به تعلیم لویږي لکه ترنګ سي زارمان کوم دابم د شرمان کئم د شرمان جن بلویږي دوی به څه جوړیږي نه به انجنیر ولا که جوړ شي نه به ولا که ډاکټر جوړ شي نه به ولا که یو سمسدار جن جوړ شي ولا که به یو د پنځو کسانو کس جن جوړ شي پیرا ټولیږي او د شپانه او غوبانه او مزدوران د بیلچو د کلن کسان به جن جوړي زه دا پښتنه کوم د دنیا د انساني حقوقو د علم بردارانو نه صدا کوم کوچان جوړ راځي ولې دا دوی ویننه مر په ګوته پټو کله چې کتم زه دوی به تعلیم روان دي سپورتن زه دوی به تعلیم روان دي ولې آیا په دوی باندې سرنه نشه چولای چې دوی به تعلیم استریزي خو چې کله زو راځو هر وخت مشکل سره مخامخ هر وخت مصیبت سره مخامخ موږ دا غشتنه لرو چې د دې پښتانه کډ افغانستان دي کډ پاکستان دي او سران غټ کسان دي پښتنو مسیران تکړه خلک د موږ د غور وو کې د موږ د ناره تر لولو چارواکي تر غژو ورسي خو قیامت ستاب د افغانستان مشران او د پاکستان مشران اخر به د دوی غریوانونه یي د موږ غریبانو بلا سونه
تور څ خپل نمبر ته ورشي او تور څ چې د افغانستان پاکستان په مان شه دغه سفر کوي د دې سفر په دوران شه د نورو کومو مشکلاتو سره مخمخ کیږي
ایمان محمد نذیر دا چې موږ په افغانستان ته ځو د موږ مالونه نه پرېږدي د روپی جن غواړي د 10000 روپی بغاډي غواړي 10000 په غاډي باندې غواړي د موږ د ارزو د حکومت ته چې موږ سره دام کاری وسی او د موږ د تجارتونو مالونه ورخلاص
شپ دې برر شي زه یو ځل بیا ملتار اجیت راځه او د دنه پښتنه کاوه چې د یو ځل د میجر رما اخستی وا او د تجارت لپاره یې افغانستان ته بوتل خو دا رما د ته په نقصان شه بدل شو ملتان دا څنګه وا پلان ټک شره ته وي
دا خو مسعود صاحب ما میجه کړی وي خو قرضه باندې د غریبۍ لپاره قدرت مې نه لار بیا مې وې چې به وساتي افغانستان ته وانه ته دل کې ته به خزې خرڅ به کې
په څومره د دغه میجه اخستی وي
وند پندش په ته میجه شاو خو نه لکه روپی کې دی چې کله ما یو څه میجه جلا کړې بو مې تل چې کله ټک ته ورسېدم ټک باندې ما ته حکومت ویلې نه وړې د میجه باندې دي ما ورته ویلې چې وسله دا خو نه وسله ده نه پوډر دي نه چرس دي نه پین دي نه د حکومت ضد شای ده حکومت ضد شای نه ده دا میجه دي میجه ته وانه ته ولې نه پرېږدې افغانستان ته ولې نه پرېږدې دوی زما حکومت امر کړی ده ټک چې دفتر ده ډیسیو دفتر ده ډیسیو دفتر نه پرېږدې هغه میجه ما واپس را وګرځولې بیرته مې پنجاب ته راوړې پنجاب چې په 100000 روپۍ باندې تاوان باندې ما ورکړي کړي مې غریبۍ دي پاره وي د ایل روزي مې په پیدا کوله خو دا پرې نه شوې د خرڅ جای ته نه ورسي دي د پیدا جای ته نه ورسي دي مرسته خو نه ستا کو مخ خو نه ستا شفقت خو نه ستا په دغه جای را جوړ کړي خپل مې ورو روزي را باندې ودرول تاوان یو د کوپې رات
شامل ګریا ته دا څه غلې غوند نوشته څنوم ده
سید کندو خیل
سید کندو خیل ته د دې کلی د ودزن رسم رواج را ته بیان کا
دا د موږ د واده دستور دا سید پاتله کو وسوي په دولس لکه وسوي په لس لکه وسوي په شپاج لکه وسوي دا د جلی قیامت وي دولس لکه تله که چې چاته خدای ورکړي یا غدا چې کډیره ورکړي چاته خدای نه ورکړي هغه خبر دوت جوړ کې کمی بیا سر کله پور پریس بیا چې واده کوي چاته خدای وس ورکړي سلویش زره پنځو زره شپېته زره پیوي واده خرڅو دا وادونه د خلک ستا په واده یو نیم لکه روپی خرڅو
شاسید کندوخیل دار ته ورشه یا چکله تاسو ناوی راوړی یعنی واده جوړیږي بیا څنګه رسم رواج کوي
واده چې کورونه لري دا چې کډه به ونی سو یا و ونی سو یا دو ونی سو یا دو ډلونه یي غرزیدای شو کې درې ورځې اتلونه یي درې ورځې غرزیدای لاس دو لزر ډلو ته ورکړي
چې څه وخت تاسو ناوی راوړی بیا غ ناوی څنګه راوړی څومره سړی درومیال تا او بیا څومره زنانات او چې ناوی راوړی بیا دلته څنګه کوي
ورای مخلوکی بیا سوره ورسی ناوی پوښت پارکی دا ور سره پیادر روان یي شخ وشالی څومره مخلوکی مخلوک دا چې کبه د لنډه لا کبه دی لازاد چې خپلوان دا ټول راغلی
او زه دلته بل یو ځوان نست د دنه ته پوس کو چې ناوی راوړی د ناوی دریم ورستا شو بیا څنګه ګلمنځه
زه شبره دوتانی خبره کوم چې موږ ناوی راوړو بیا د لې څوړکی مبارکی خلک ورکی بیا د خلک یو دوه غنټې بجې باندې ناسي بیا روان سي ار سړی خپل کورو ته ولاړ سي شادي ختم سي بیا د ناوی د لې کور چ پات سي درې مې پورت باندې موږ مولا راو بلو نکاح په تړو درې مې ورځې بعد د پلار کور ته ناوی ولاړ سي بیا په خپل پلار کور ته ناوی ولاړ سي بیا ورې څلور پنځه شپې وکي بیا یاتي دغه خپل کور ته بیا واپس راولي
دا ناوی چې زیرا دی د میش د وزیرستان په جبه شه دته چکم سامان ورکوي یعنی د خوراک شاک دته مش خونه یایو تاسو څورته یای د پلار د کور نه څراوړي او د مړه د کور نه څوړي
مړه چې د پلار د کور نه راځي بیا یو کمیس ورته کړی یو ټیکرای کمبله ورته کړی بس هغه راوړي نورې اته به د کور چې ژوندۍ یاته کوي بلار کور ته دی دغه جاجه یو پسخ ورکی یو ټای ور کوي کالی ور کوي چې دغه سخر کوته یوسی دغه سرور کی ولجی هغه خوشاله د دوستی ریواد
سلطان یو زل بیا کله چې په دا کلی شمړای وشي نو د کلی بوسیدون کی د مړی غام د یو د بل سره سرنګوشي دای وی
مړی شي کله وشي یا غوانډیانی یا خپل خپلوانی د مړی خو شاول ور د هغه بل چې جنازی ته د پنی کی بیر تراسی هغه کلیوال مړی ورته وکي ا مړی موږ روسای ورته وای بل قربانی مړی وخري بیا بل ور بیا بل ورته و درې ور د یاتلور ور د پوری د کلیوال هغه کوته مړی ور کوي خلک تر درې ور د پوری په هغه کور کې مړی نه خوري لاشنیبی ته ور دي سار په جماعت کې کاله واچی خلک لري درجه لاشنیبی ته ور شي لاشنیبی ورته و کی دواګانی ورته کوي نور کلیوال شي دغه کورو د چای ورته راځي چای سره وچی چې بیا د ډیر لري جار اغلی هغه ته یو پسه حلال کی هغه شي ورته پخې کی هغه شي ور کی هغه شي وخري سره اته هغه د کوم چې مړی دی خاوند یا هغه سوچ فکر سره تبدیل کی په جماعت کې سره ناش دواګانی ورته کوي دا د ریواج په مشکستا
دا غره ته ور شي ماته خو ډیرو کوچانو دا ویلي دي چې نو کور لرو نه ګور او تاسو ته په دې برخه څه مشکل شته بل
او اكيد خبره ده چې نه کلی لرو نه قبر لرو نه ګور لرو د موږ چې کوم په دې علاقه کې چې مړی راوسی انځ دې اې درکې کوم څوک پرې دی خو شپږ کني دغه جامو ته دا مشکل شته دی دغه جره موږ توي خلې تر سو وزیرستان ته وړو غاټ مړی لا افغانستان ته واخلو په افغانستان ته وړو لا وزیرستان ته وړو دا کوم کلی ما شومان چې دلته چیرې کاوه چې د پن کړ او چاته سوال وکوه اې درې ته ورسو اې درکې راتو وای سی بسې دا اجازه جن واخلو هغه د پن کو اجازه رانه کی بیا چې چیرته اوس په خاورو ته سپارو
دلته یو ژړای کوم موجود دی زه اوس د 10 سره خبره کوم شابه چیا څنوم ده
علم خان
علم خان عمر د څومره دی
12 کال
شاه علم خان 12 کال نه تاسو په د کلی شه ځوانان ژړی لوبه کوي او څنګه لوبه کوي
لوبه خو مش خې کو مرده کې کو چې اتڼو نه چو ټپسای کو دا لوبه کو نورې موسی کو مرده کې کو نورې لوبه دا د مړ د پلار دی نه کو لوبه یو غون دغه کول مژن دغه کو
دنا الوه کرکټ والیبال فوټبال دا کوي کنه کوي
فوټبال دا سای دا مژ نه پیژن دا چې شای دی دا خپل کلیوالي لوبه دی دا کو دا په افغانستان کې کو پنجاب څنګه په وزیرستان کې دا لوبه کو
سلطان یو ځل بیا په زیده وی چې ډېر خبر ورشو دا څو خوشاله دی او څاره ګونه بل رنگ دی ولی دی خفه او ستړي معلومیږي دا یو یی چې زب په کوچانو پر اور سیوا ټوکا وک
تا کوچان خدای سي خلق دي دا شپان سره یو جاي وو بیا په منځو درې دي وو چې کله په منځو باندې نیتونه تړلې وو بیا دا یو ورته ویلې وو چې زر کوي چې رمیم رکه نسی دا بل ورته ویلې وو چې خوله د ماته صاف منځو چې سره رغیزي دا بل ورته ویلې وو چې شکر دما خبر نه پښو وکړه
دا یو بل ځوان دې دا غو یی چې زای وا ټوکا کوم
زه بسم الله جان دوتانه دا مولا نصرالدین د کله په منځ کې فخر را سپور وو فخر باندې روانو روانو خرترلند چک چک هلا هلا مولا صاحب واچاو خلګو په څو خندل سي مولا صاحب خرو واچاو درته چا چولای نه مشاته خره تمام
فاطمه محمد وی چې زغه یو ټوک ویای
هیو کوچی موټر اخیسته وو بیا ډیور ته نیول وو د خپل ځدان نه وو بیا خلګو ته ویلی وو د ډیور سره پام کوا چې صدر جه بدل نه کید بیا ور دشت ته استله وو په دشت کې چلاوو بیا د ګیرو بدلاوو لاس یې ور ول سي ګیر یو بدل ک بیا د خپل مالک په څنګه سره ناسو د غرتوی چې څه دی پیو ک د ورتوی هیڅ منور نه دی پکړی خالی ګیر مې ور بدلاوو بیا د مالک ورته ویلې چې شاه چې زدر سره ناسیم ته ګیر نور بدلی چې زه نه بیا به ته پکړ دا ټوکم دا خو به نو ټول موټر نه را نه پټ کی چې زدر سره ناسیم ته ګیر نه راځي بدلی نو بیا چې زه نه بیا خپل ټول موټر راځي بدل کی
دا کو چان کوم کوم سازونه ژغوی میرو جان ویای
مزه دروي وایو او سارند وایو او دوتار وایو او ډور ژغو او اوازونه وایو
میرو جان د تاسو سره شبرات غ په څنګه ناشته چې دا کوم اوازونه ته یاد وي دا تاسو سره کې ویای لښ خور ته ویای
پاګو مال کړ دې کډو راغای چا لا لا بادو سالو لگ با وای سے والا دای والے دے ما پزرا چڑے مانڈے دے وجل کے والا دے یار نا دای کام کلا مورے ورتا دے دورا اے نا سفر
گئی پاگور جے یار مان واکای پے میں کور ور بال میں خا بے جانا اے
دا جاغ دے شبراتو دے میرو و چتا سوار ودا
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو